devamları. دا مشال لريو دا اوریدونکو وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم زما سلامونه اومنه اوریدونکو. په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام حجرا هم لرو. خدا ارسم مخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان د خزانې وزیر د پوسټ مشر جنرال باجوا د ټیکسونو د اسنادو خپرېدو د پلټنو امر کړی دی. د پاکستان د سفران وزیر د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ثبتولو د بهیر پیلولو اعلان کړی او په کابل کې پرون په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مالیو د اسنادو خپرولو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د امریکا غږ ډیوا ریډیو ویلي چې ډار د خبره د نومبر په 20مه تر هغه یو ورځ وروسته کړی چې د فیکټ فوکس په نوم د تحقیقاتي جرنالیزم یوې ویبپاڼې د پاکستانی خبریال یو رپورټ خپور کړ چې پکې دعوا شوی چې په تیرو شپږو کلونو کې د باجوا او د هغه د کورنۍ شتمنۍ اربونو روپو ته رسیدلې دي. خبریال احمد نورانی په خپل لیکنه کې ویلي چې باجوا د غخزن ګور دن ګور والدینو خويندو او تر د عربونو رپوشته منیو خامندان شوی دی. مشال ریډیو په خپل واکټوګه د نورانی پر ریپورت کې د معلوماتو اسنادو د کروالی تصدیق نشي کولای او د پاکستان پوسټ یې هم پړه سن دی ویلي. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم سلاکار طارق محمود شاه ته دند سپارلې ده چې دا معلومه کړي چې د باجوا او د غد کورنې او خپلوانو د مالیو اسناد چا نورانی ته ورکړي دي. د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ویلي چې په اغوستیمو کې نوې امنیتی پوستې جوړې کړې چې پکې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه وو. د پولیسو مشر سجاد خان د نومبر په 20مه په مینګبره کې یوې خبری غونډې ته ویل چې پولیسو سواد دیر شانګلې او بنیر کې تر عملیات وروسته د سیمې د امنیت لپاره پاکې ګرځولې دي.
علاقہ بالکل کلیئر دا سیکیورٹی لحاظ سره کئیو طرف ته سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنز وکړلو دا فارکلنگ ایریاز کې په غرونو باندې. بل طرف ته مونږ کیو لګول نه کبندې نور داسې انټیلیجنس بیسډ آپریشنز پکې مخکیم شوې دي. اوس مو شو سلسله روانه ده.
سواد کې د روان کال په اگست میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه مخته راغلي وو. وروسته بیا د جرګې په مشرانو هدفي بریدونه هم وشول چې پکې شاوخوا لس تنه وشل شوي دي. سند هایکورټ د اورنګي پایلټ پروژې او د تربیتي ادارې پخانې مشر پروین رحمان په وژنا تورن سلور کسان بری کړی دي. عدالت د نومبر په 20مه د اورېدنې پر مهال د پروین رحمان د وژنې په مقدمه کې نیول شوو کسانو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان او ایاز سواتی ته د تراګری ضد عدالت لخوا اورول شوې سزاګانې ختمې کړې او د ټولو د خوشي کولو امر یې وکړ. ټولنیز فعال او د اورنګي پایلټ پروژې او تربیتي ادارې پخانې مشر پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 14مه د کراچۍ په اورنګي ټاون کې وشل شوی و. سپریم کورټ هم د غي د وشنې نوټس اغستې و. د پاکستان د ریاستونو سرحدي سیمو یا سفران وزیر طلحه محمود د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د بهیر پیلولو اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د نومبر په 20مه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې طلحه محمود قومي اسمبلی ته ویلي چې په پاکستان کې 2,239,000 رجسټرډ شوي افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې له دې ترڅنګ د رجسټرډ شوو کورنیو د 1,06,490 اسنادو نه لرونکو کډوالو د رجسټرډ لپاره بخنه غواړم. د رجسټریشن لپاره د تصدیق بهیر هم دوام لري. طلحه محمود دا هم ویل چې د سپتیدو په بهیر کې بعد د رجسټرډ او غیر رجسټرډ کډوالو په ګډون د هغو افغانانو پوره معلومات هم راټولوي چې بیرته افغانستان ته تللي دي. په کابل کې پرون ماخام په یو چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وشل شوي دي. د کابل د امنیا کمانډانې ویاند خالد زدران د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه د کابل ښار سلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې په یو ګاډي کې شوې ده. د پیښې ذمہ واري لا چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو د اټمي سرنې ادارې مشر په اوکراین کې د زاپوریشیا اټمي بټې په شاوخوا کې د حفاظتي ځای د جوړولو په اړه خپلې سلا مشورې ګړندې کړې دي. دا لاغرستو دا چې له تېرې اونۍ په پای کې پر دې بټې برید شوی و. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر رفایل ګروسی دغه حفاظتي زون په برخه کې د هڅو د زیاتېدو تفصیلات نه دي ورکړي چې نوموړی د تېرو څو میاشتو راهیسې د جوړولو کوشش کوي. البته نوموړي د نومبر په 21مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په بټې د ډسو دا پیښه چې د نومبر په 19مه ناوخته او د نومبر په 6مه سار وختي وشوه په تیرو څو میاشتو کې په دې ځای ته ټولو جدي پیښو کې یوه وه. او د فوټبال په نړیوال کپ کې بیګا درې لوبې وشوې. انګلند له شپږ ګولونو کولو سره ایران ته ماتې ورکړه. ایران یوازې دوه ګولونه وکړل. دغسې هالینډ دوه ګولونه وکړل خو سینیګال یو ګول هم ونه کړی شو لوبه اوبایلله. او د امریکا او ویلز ترمنځ لوبه بیا له یو ګول سره مساوي شوه. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. ورسو اوس د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان ویلي چې په تیرو شاوخوا شل ورځو کې د سواد، بنیر، شانګلی او دیر په غریزو سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. دا سیمې د امنیت له پلوه پاکې ګرځولې دي. نوموړي پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې په سواد کې د نامنې په اړه تر خبرونو خبرېدو وروسته د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسېدلې. نو باید اوس میډیا او دغسې نورې ولسي انتظامي ادارې د لړکې یو مثبت پیغام ورکړي چې سیلګري یو واري بیا سواد ته مخه کړي. بلخوا د سیلګرۍ صنعت سره تړلي کسان وایي چې باید حکومت د سیلګرۍ د ودې لپاره سم ګامونه پورته کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سواد تشتب منګور کې د ملکن ډیویژن پولیس مشر سجاد خان خبري غونډه کې په تفصیل سره د سیمې امنیت په اړه وینا کې ویلي چې د سواد په پورته غریزو سیمو ورسره بونیر، شنګله، دیر کې پولیسو هغه ټولې سیمې کومې کې چې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع یا شک وکتلی او بعض سیمو کې نوې چک پوستې هم جوړې کړې دي.
یا ورته سینیټایزیشن اپریشن وای دا لکه مونږ وکړلې او د الله فضل دا حکومت پولیس افورتس الریډي دا ځکه کړی دي دا هغه د نتیجې د علاقہ بالکل کلیئر دا سکیورټی لحاظ سره کایو طرف ته مو سرچ اینڈ سٹرایک اپریشنز وکړل دا فاکلنګ ایریاس کې په غرونو باندې. بل طرف ته مو نه کیو لګو نه کبندې نه او نور داسې انټیلیجنس بیسډ آپریشنس پکې مخکیم شوې دي. اوس مو شو سلسله روانه ده. لہذا اوس مون تاسو نن دا ایکسپیکټ کوو دي موږ په دا ذمہ داری جوړیږي چې سیول ایڈمنسٹریشن یا څومره څومره سټیک ہولڈرز دي زموږ د کې یو پازیټیو میسج کنوی کړو چې د موږ سواد حکومت ټوریزم انډستری دا ځاله بیا په خپل لار باندې روان شي.
سواد کې د اگست په میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه پیل شول. وروسته د جرګې په مشرانو هدبي برودونه وشول چې پکې تر لسو پورې تنان مړه شول. دې ترڅنګ د اگست په میاشت کې سیلابونو هم سړکونه، پلونه او ودانو ته زیانونه واړول. په دا اړه سیلګرو ته اسانتیاګانې ورکوونکي ټور اپریټر کمپنۍ مالک اظهر الدین وایي چې سواد کې 1200 هوټل دي ورسره په زرګونو خلکو ته روزګار ملاويږي. ولې د تیرو دریو میاشتو راسي سواد ته د سیلګرو تک د نش برابر دی؟
دا سخکاری چیره دا سیلګر چی دا بیا را شروع شي خو چونکه د سیلګرو چیرې د دې اعتماد چیرې ختم شوی دی دا غیو په زلونو کې وس هم په ذهنونو کې هغه یره ترخه ده چیرې الته چیرې وسلوال دي او الته چیرې دا انفراستراکچر یا سړکونه چیرې دا لا پورا ټیک نه دي نو هغه تک چیرې هغه بیا د غشنې شروع شي.
بلخوا د سوات یونین اب جرنالست صدر خبریال محبوب علي وای چې صرف په بیانونو او پرس کانفرنسو د سیلانیانو او د خلکو باور نه بهاليږي. د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نورې هلې ځلې پکار دي.
بار بار انتظامی او پولیس خدا خبره کوي چې حالات ښه شوي دي خو زما خپل د خیال د چیرې اوس انتظامی لا د دې واکمنو لدا پکار دي چې په سوات کې څنګه چې با مخکې کېده دلته کې مختلف فیسټیوال چې کوم دي دا غي نقاد وکي دلته کې وینټر فیسټیوال وکي دلته کې سنو فیسټیوال وکي دا غي سر بداو شي چیرې یو خو وته د میډیا په پلاره باندې کورج ملاو شي د خلکو اعتماد به بحال شي خلک باغی تراشي.
د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان په دې ورستو کې په پریس ریلیز کې ویلي چې راتلونکو وخت کې به د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سوات کې میلې کولای شي چې پکې د نومبر 16 نیټه نه د ورځنۍ میله پیزاګټ کې اعلان شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پا یوه بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله پدری نیمو بجو
د کرخی پغاړه
په سلورو بجو
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثر ورسو د یوبل رپورٹ طرف تا د پاکستان پیپلز گوند یو مخکخ سینیٹر رزانہ بانی په پاکستان کې د تراګری او تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په سیر موضوعاتو د باس لپاره د پارلیمان د ګډې غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د خبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو پر وستیو کې د نامنې پیښو سید احتجاجونه وکړل. د سینیټ او هم د قومي اسمبلی ځینې غړي د سینیټر ربانی د وړاندیز هرکلی کوي او وایي چې د ملک په ټولو مهمو مسائلو باید په پارلیمان کې نه یوازې خبره وشي بلکې د اغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید لدی ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنن کې وایي چې پارلیمان دا وخت اغه رنګ مضبوطه نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې اورو.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 20مه په یو بیان کې ویلي د پارلیمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پر وستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړی، نوموړي زیاته کړې د پارلیمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلی کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 20مه د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلیمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیاره دی، وویل چې پارلیمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړې وکړي.
د چا ګمان دی چې د پارلیمان له دومره باختیار نه یده، خو نه بیا هم د ولس لپاره، د علاقې لپاره، د ملک لپاره د مسایل حل بیا هم دغه پارلیمان دی او دغه پارلیمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبه بنیاد دغه شی دی چې دا شیخ کاره شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي، دا کم خلک دی، کم ګروپ دی، هغه سم خبره ده یا زمونږ اهم څه ده؟ منتبه دا ریاست چې کم اداري دی هغه به خبره وخی چې بای په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه بیا پارلیمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه به راوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې شي.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سینیټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وي چې د پارلیمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوې. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلیمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلیمنت د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلیمنت د فیصلو مرکز دی، نو یو موقع خو پارلیمنت ته ورکول پکار دی. زما یقین دار چې پارلیمنت اجتماعي دانش دې حوالے سره مؤثر کردار ادا کولی شي. چاغه دا ډیسایډ کی چې د خبرو اترو دایره کار څه پکار دی، خبرې اترې چا سره کول پکار دی، زمونږ ریډ لاینز او سره لکیر څه ده، او خبرو اترو نه زمونږ هدف او ټارګټ څه دی، دا ټول داسې سیزنونه دي چې دا پارلیمنت کې ډیسکس کول پکار دی.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پر وستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلی کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان د نومبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلیمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصا پښتنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیره اوچت شوی دی. صوبایي حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي، ځکه هغه لایناډ تباه شو. څنګه دې سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالاتر درجه نه چې کوم سیاسي پارټۍ سر تالو پہ دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټی ده. دا چا انیشیټ کړی دي د مو وې پنسر راغلل څنګه به څنګه غره اوچت شو په کار د خبرې ټول ښکارې.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنکړي. بلخوا د چارو ځنی شنن کی فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغه مر مضبوط ته چې په هیواد کې د ترهګرای مسلې د حل په برخه کې موثر رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 28مه مشال لډو ته وویل د ترهګرای مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنگ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور ورسته یو کړن لارې وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاود دي او تر هغه چې د هغه خبرو ځای لتر هغه سره تړلو موضوعاتو نه وي نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړی و له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منځوري ورکړل شوې و. په غونډه کې پریکړه شوې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بعد د پاکستان د آئین په چوکاټ کې مختزي او دا چې د هغه بهیر څارنه بعد د پارلمان یو زیلی کمیټه کوي. خو د پاکستان په سنټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سنټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو د نومبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازمه و عمل ونه شو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
سند های کورٹ پرون په اوریدنه کې د وشل شوی مدني فعال پروین رحمان په وجنه کې د تورونو سلورو کسانو د بری کولو امر کړی دی. پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13 د کراچۍ په اورنګي ټاون کې وشل شوی و. هغه مهال سپریم کورٹ هم دغه د وشل نوټس اغستې و. په ډېر تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې
د سن های کورٹ دو کسیزا ججانو بینچ د جسټس کے کے آغا په مشرۍ د قضیې اوریدنه وکړه. یاد عدالت د خپلې فیصلې اورولو په وخت د پروین رحمان د وجنې په قضیه کې نیولې شوو ملزمانو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان او ایاز سواتی ته د ترهرګرۍ ضد عدالت لخوا اورولې شوې سزاګانې ختمې کړي او د ټولو د خوشي کولو امر یې کړی دی. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې په نیولې شوو کسانو کې یو هم د پروین رحمان په وجنه کې اصلي تورن نه دی. د پروین رحمان د کورنو وکیل صلاح الدین پاور ایڈوکیٹ پی مشال لیڈیو تو ویلی
پروین رحمان کا جو مرڈر کیا گیا تھا اور اتنی بڑی سوشلسٹ پرسنلٹی
دی وای چی پروین رحمان چی وجلی شوی وا هغه یو لویا ټولنیزا فعال هم وا دروازه پرانا کی وجلی شوی وا. د پاکستان سپریم کورٹ د هغه په وجنا نوټس حاغسته وو. 15 زلا په مقدمه کی د سپریم کورٹ په امر د تحقیقاتی ادارو ګډه کمیټي هم جوړه شوی وا. رستو له هغه تورن کسان نیولې شوی وو ولی چی دوی فرورانو پدی کې عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی او عمران سواتی شامل.
ایاز سواتی تھا، امجد آفریدی، احمد خان اور عمران سواتی.
صلاح الدین پاور زیاته کړی چې پروین رحمان د کورونو په مشوره به د سن های کورټ د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې خواست کوي. ټولنیز فعالا د اورنګي پایلټ پروژې په خوانی مشره پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13مه د سن صوبې کراچۍ ښار په اورنګي ټاون منګاپیر روډ باندې په ډزو وجلې شوی وا او د پاکستان سپریم کورٹ د پروین رحمان د وجنې نوټس اخیسته وو. د پروین د وجنې اته کال وروسته 13 کال 2021 د دسمبر په 18مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې پریکړه وکړه او په قضیه کې تورن عمران سواتی ته د سہولت کاری په جرم کې وو کالو بند سزا اورولې وا او سلورو تورنو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی ته دوه ځله د عمر قید سزا اورولې وا چې بیا هغوی د دې پریکړې پر ضد سن های کورټ کې خاص جمع کړي وو. بلخوا د پروین رحمان خور عقیلا اسماعیل د سن های کورټ د تازه فیصلې رستو بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت دې په قضیه کې فریق جوړ شي او د سن های کورټ د پریکړې پر ضد به دوی په سپریم کورټ کې اپیل کوي. دا وایي چې موږ نه کاله او اته میاشتې هڅې کولې چې پروین ته انصاف ورکو، خو افسوس چې نن هم موږ ته انصاف میلاو نه شو. د پروین په وجنه کې تورن موږ ته هم دړکې راکوي. موږ به سپریم کورټ کې اپیل کوو، ولې چې په دې قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ ښکارا لارښوینې هم کړې وي. د پروین د وجنې وروسته د سپریم کورټ په وینا موږ ته امنیت هم راکړی شوی وو. خوبل خوا د سن های کورټ بارغړی بحری کمال ایڈوکیټ وای چې عدالت د ثبوتونو په بنیاد فیصله کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې په دې قضیه کې هم پولیس او پلټن کونکي افسران عدالت ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
چونکی دا یو های پروفایل کیس و، د باندې میډیا باندې پوره د یو ټرایل هم شو، جی آی ټیز پکې مختلف جوړ شو، خو چونکی د پولیسو یا د میډیا یا چې کوم د بهر خلکو باسي هغه یو شانتي بیا په عدالت کې فیصلې په ثبوتونو وړاندې کیږي، نو لاندې فیصله گو کې د دیو خلاف راغلی او د ملزمانو، خو په های کورټ کې دا فیصله وشو چې چونکی ثبوتونه ناکافي او همیشه په عدالتونو کې فیصلې په ثبوتونو باندې کیږي چې مضبوط شواهد یې واقعي هغه کسان په دې جرم کې ککړي، نو های کورټ دا وکړه چې داو خلاف داسې مضبوط شواهد یا ثبوتونه نو.
پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13 وجلې شوی و. پولیسو د مارچ په 13 کال 2015 کې د خیبر پختونخوا په مانسره کې د پروین رحمان د وجنې تورن احمد خان عرف پپو کشمیری نیولی وو، او بیا د کراچۍ منګو پیر څخه رحیم سواتی او نور کسان هم نیولی وو. د پروین رحمان د وجنې په اړه پلټن لپاره جوړې غډي کمیټې جی آی ټی کې سرګند شوی و چې پروین رحمان اجرتی قاتلانو په 40 لک روپۍ وجلې ده، او د پروین رحمان په وجنه تورن امجد حسین جی آی ټی ته په خپل وینا کې ویلی وو چې یو سیاسي ګوند ذمہوار د پروین رحمان نه د ځمکې غوښتنه کوله او د نور کولو په صورت کې د یو غیر قانوني کلدم تنظیم ته پیسې ورکړې شوی او وجلې شوی ده. د اورنګي پایلټ پروژا یو غیر دولتي این جی اوز ده چې په کال 1980 کې جوړه شوی وه، او د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د غیر قانوني ودانو څارنه کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې د موسمي بدلون اغیزمنو هیوادونو د شوي تاوانونو د ازالې لپاره به مالی پنګې ورکوي. پاکستان هم په هیوادونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له وجې ورته زیان رسیږي. په پاکستان کې څېړونکي وایي چې باید د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره پر وخت اقدامات وشي. په دې هیواد کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې NDMA ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې د هیواد ته د 1.5 اربو ډالرو زیان رسېدلی او 3.5 میلیونه خلک یې بې کوره کړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې اورو.
پاکستان کې د موسمیات محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال لیړو ته وایي چې کله د موسمي بدلون مخه په وخت ونیول شو، د پاکستان په شان ملکونو باندې د نورو توانونو سره هم مخ کې دي شي.
خاص کر مونږه سیمه چې کوم د کوم کې افغانستان، ایران، پاکستان، انډیا، سریلانکا، داسې دی ایکویټر سره نږدې چې څومره ملکونه دي، دا راتلونکي وخت کې باندې کلایمټ چینج نه نور متاثر کیږي. او د دې کې کوم راتلونکي خطر چې دا نو هغه د خیبر پختونخوا حوالے سره وزو یا ما چې مونږ د سنټرل ډیسټریکټس چې څومره دي دي کې دي او بو کمی، یعنی انډرګراوند واټر چې څومره دي دا به کمی محسوسیږي مونږ ته وخت په وخت نور نور ادا کیږي. د دې علاوه فصلونه دي نو دا به هم وخت په وخت ورسره متاثر کیږي، او د فصلونو کې کمی یا د دې کوانټیټی کوالټی دواړو متاثره کېدو خطر ده.
13 اگست او جون میاشتو کې راغلي سیلابونو او بارانونو پاکستان ته خوشه د 1.5 ارب ډالرو نه زیات مالی زیان اړولی وو. 33 میلیونه پورې خلک یې بې کوره کړي وو او د 1.5 زرو نه سیوا یې مړه کړي هم وو او د ټول ملک دریمه برخه د سیلابونو او باراني اوبو اغېزمنه کړې وه. دا چې د پاکستان په شان د موسمي بدلون نه اغېزمن هیوادونو لپاره د شتمنو ملکونو لخوا مرستې څومره مهمې، نو پېښور پوهنتون کې د ماحولیات څانګې مشر ډاکټر نفیس الدین مشال لیډو ته وایي چې دا فنډ ایښودل یا ورکول یو عارضي خبره کېدی شي، خو باید په مستقله بنیادونو د موسمي بدلون او د دین راتلونکي افتونو مخنیوي ته پاملرنه وکړي شي او د ګرین منصوبې لکه ونې بوټي کرل، ځنګلونو زیاتول، دغه ډول منصوبې غریبو هیوادونو کې شروع کړل شي.
خبره خو دا یو عرضي حل کېدی شي، خو دا پوخ حل نه لګیدل. یم دا ری چې د یو ځای حیاتیاتي سیستم چې کوم دی هغه ډیسټرب شي، که اوس پرځ کوي ځمکه دا هغه وړي دا هغه کې کوم زرخېدي جوړ شي او په 13 کال کې یا په 13-15 کال کې هغه باندې کوم مرغه کوم میان کوم چینجی کوم بکټیریا دا یو سیستم جوړ شي نه، او هغه زرخېدي دا د هغه هم کمپنسیشن نشي کېږي. دریمه خبره دا به غریب سره شي څنګه دا نقصان خو یو کس نه شي کنه، دا خو زرګونو کسان یا په لکونو کسان نه، نو زموږ سره بیا په ملکی سطح باندې د دې سره سیستم دی چې د کم زمیدار مکه وړل شي، دا د کم غریب سړي کور وړل شي، دا پیسې به دوی په کم میکانیزم سره راشي. په دې کې یو انسرټینټی دا راځي چې کار لکه ډېر زیات اوسه یا بیا آیا دو پوره کړی شي.
په مصر کې د ماحولیاتو په اړه دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان په شمول خوشا 200 ملکونو استازو ګډون کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12500، 15,615 او 12,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د افغانستان د خوست اخار په یو مارکیټ کې د یک شنبه په ورځ اور لګیدل چې شاوخه 500 دوکانونو ته زیان رسولې دي. د دې پیښې اغیزمن کسان له امنیتی او اړوند ادارو د اور لګیدو د اساسي لاملونو د موندلو او هم د رنګال زیانمنو سوداګرو سره د مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د دوشمه پر ورځ د خوست خاري اوسیدونکو محمود الله جان مشال راډیو ته وویل
دغه باید په صحیح پلټنه وشي. د دې کندرونو 80 میلیونه پیا میلیونه تاون شوی دی. په خپل میترز دي کون کې کی دی ایوار په یو اید نه لري نور. د دې مصرف د دولت مونږ نه رحم کی، د دې خلکو د مصرف پاوې کی چې هر لري نه پیدا کوي او پر رحم کری دا وسره.
د خوست خار په بیلابیلو ګرمیشتو سیمو کې لنانوای سربیره حتی په بیلرونو او لوی ټانکیو کې تیل، گاز او د سوانګ توکي خرڅيږي چې خلک یې له پیخیدونکو ګواښونو پندیخ نه کیدي. د خاروالې د فرهنګي چارو امیر صدیق الله ویل اور د خار په زاړه مارکیټ کې پیوانان وایي کې پوره شو چې تر 500 پورې دوکانونه ورڅخه لږ او زیات زیانمن شول.
که چېرته دا غلیارې خلوص وای موږ به دغه زیان چې د خلکو ته وخت دی دغه کم تاون به موږ ته رسېدلی وای.
د خوست خار یو بل اوسیدونکی نیک محمد وایي دا ډول پیښې هر وخت امکان لري، خو دې لپاره چې مسؤلین د پیښو ځایونو ته ژر ورسیږي باید خلک له عامولارو کوڅو او پیاده روانو د کاروبار استفاده ونه کړي.
اصلي خبره دا ده چې مونږ ولې دومره نه پوهیو چې داسې ځای کې نمبر یې لپاره ځای ورکوو چې هغه د ښار مانځوي د مارکیټ مانځوي. خوستواله نه مې دا هیله ده چې خپل پیاده روانه خپل عاملارې د ولس په مخ هم د موټر په مخ هم د اتپایې په مخ خوشي وسات یار وخت لپاره.
په خوست خار کې د اورلګیدنې د زیانمنو د غوښتنو په باب خوست خاروال قاری بسم الله بلال وایي دوی به هڅه وکړي چې مسؤلین زیانمنو سره مرستو ته وهڅوي.
خفایو د دې نقصان ورسېدو خو دا کړای شو چې مشرانو له طرفه غوښتنه وکړو چې د خلک چې متضرر شول دې سره پوره همکاري وکړي.
بلونی ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه څېړنه کیږي. د خوست امنیت قومندانې وایان مستغفر ګربز وویل
په یو مارکیټ کې اور لګیدل او زموږ امنیتي او کشفي اور قانونه
په دې برخه کې پلټنې کوي. زموږ امنیتي او کشفي ارګان په دې برخه کې جدي دي.
خوست ښار چې د مساحت له نظره تنګ او ډېرې برخې د ښاري ماستر پلان له مخې نه دي جوړې شوي، د ګڼه ګوڼې او بې نظمۍ له کبله ډېر کله جادې، سړکونه او کوڅې په ساعتونو ساعتونو بند پاتې کیږي، چې په داسې حالاتو کې د پیښو ځایونو ته په رسېدلو کې هم ځنډ پیښیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې. په خبرونو کې به اوریدونکو تاسو اوریدلی وی چې د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار د پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مالیو د اسنادو د خبرولو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د امریکا غږ ډیوا ریډیو ویلي چې ډار د خبره د نومبر په 20مه تراغې وروسته کړی چې د فیکټ فوکس په نوم د تحقیقاتي جرنالیزم یو ویب پاڼې د پاکستانی خبريال یو ریپورت خپور کړ چې پکې داوا شوی چې په تیرو شپږو کلونو کې د باجوا او دغه د کورنۍ شتمنۍ عربونو روپو ته رسیدلې دي. مشال لیډیو په خپلواکه توګه د په ریپورت کې د معلوماتو او اسنادو د کروالي تصدیق نشي کولی او د پاکستان پوځ یې هم لا پاړه سن دی ویلي. یو بل خبر دا دی چې د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ویلي دي چې په هغو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړې چې پکې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه وو. د پولیسو مشر سجاد خان پرون په مینګوره کې یو خبری غونډه کړې ده او پکې ویلي چې پولیسو سوا دیر شانګلی او بنیر کې تر عملیات وروسته د سیمې د امنیت لپاره پاکي ګرځولې دي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه هوچره د خبرونه قربا سمد شبنم دې راځي چې ورته وکشو.
هجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمت شبنم يم نیکلی او خواجه احساسات مومنی په نننی اوجره خبرونه کې د پښین سرخاب افغان کډوالو پندغالی کیو د مالم عبدالباقی صاحب په اوجره کیو. نو د دې ځای د کډوالو سره به خبرې کوو او د دې پرستونزو به ورسره غږیږو. په دې سیمه کې د کښت او کروندې ځکه نستا د دې کم کورونه چې دی هغه خټن کورونه دي او لار کوڅي چې دی هغه ویرانی دي. یو شمیر کډوال چې دی هغه لمر سره ناشتي لدی سره به د دې پرستونزو باندې وژغیرو چې دی لکوم کوم ستونز سره مخامخ دي. لمړی تاسو خپل نمبر ته وشست.
زما نوم عبدالملک دی.
او عبدالملک صاحب تاسو دلته په څه باندې بوخت یاست؟
زما دلته ټیچری ده په د سرخه پکیم کې
معلم یم.
او دغه چې ډیر زړه کلدار متنخه ده معاش ده.
نو دغه کوم معاش سي در کول کیږي په دې باندې تاسو د کورڅو وګړي اس آیا په دې باندې گزاره کیږي او بل کار هم ورسره کوي؟
موږ دا تنخه چې دا معاش دي دا زموږ کفایت نه کوي. نو موږ د یو تنخه او د بل تنخه پرې موږ په لګرځو وړو په پور اوړو د هر شي چې دی هغه مشو پور دی.
کوم د ملګرو ملتونو کوم ادارې چې دلته کار کوي ستاسو پر ستونزو باندې دا دلته کوم کارونه کړی دي؟
دلته خو مشته خو څوک نه راغلی دي د ملګری ملتونو د خاصه موږ یو څوک راځي وګرځيږي بیا دا غزلاو سره ورکسي.
سلويشت کال وسو ستاسو په دې پندغال کې سړکان تر وسه نه دی پاخه. نو په دې هړه تاسو د دې ادارو سره خبرې نه دي سوي د ستونزې نه دی ورته بیان کړی؟
موږ خو د یونیسیار سره خپل د ستونزې ټوټل شریک کړی دي چې موږ ګلیانې کچا دي موږ ګلیانې را پخې کوي او د اوبو غم را وخوري او بنل لرو او بل د ازموږ کم کې کشنیان چې دي شاګردان چې دي د ازموږ د دولسمه سفاری غسي دا بیا شي نه نستلته نه پونتنستا نه یو بل د غستا چې دا کشنی هلته کې مشغوله سي.
تاسو خپل نمبر ته ورشئ.
زما نمبر فولاد یو تن شوونکی
زمدلې پیدا سوې په 1950 کال کې.
یعنی ستاسو پلار او نیکه دلته راغلي؟
بالکل. هغه وخت ما نه پیدا چې دی راغلي دي، خو هغه وخت پیدا سوې نو نو زما زوکرم دلې سوې دي، زما پلار زما خپل نیکه هم دلې از ما نیکه و پات سوې هم دلې دي او پلار ملات روز پوری ژوند دی.
تاسو چې شهر ته وځي د شهر سودا وی راوړي پشین بازار ته ځي یا داسې نور سیم ته ځي، نو تاسو د حکومت لخوا یا د پولیس لخوا خو به تنګول کېږي نه؟
کله زه خپله ځم بازار ته، هغه ما درېږي ستا د موټر سایکل کاغذات راکړه، کاغذ سره یو هیلمټ شیر دی، هیلمټ سره یې لیسنس کم دی، ما سره پیوار ماجر کار را سره
پر دې قانوني سفر تاسو کولای شئ شهرونو ته تللی شئ، نو آیا پر دې مې هم د پولیس تنګوي؟
بالکل. دا چې کله کله وګرځي خطا کی، کله کله وشلی چې دا تی ماجر یاس، او یا کوم وخت چې دی مش چارچی دی مش دا چارج په خپل جیب یاشي، دا داس نه راته چې ولرس په بینک کې واچو، نو دا خو اصلي قانوني اک داس کیږي چې دا زو لاس دا بیا په بینک زتا
یعنی کم چالان چې لتا سو خ هغه دی خپل جیبونه،
هغه دی خپل جیبونه تا
نور دلته کوم ستونزې دي تاسو فال
مین ستونزې دا د شبنم صاحب چې ځوانان بیکاره دي. اصلي خبره د ځوانان د بیکاری ده، کله چې ځوانان پارغیږي د دولسم سیمس یا زده کړی کی نو دی بیکاری دی د پاره کار نشته، نو دی مجبورن جی په شاخه کارونه کې سخت کارونه کې زی کویلې کانت کورم ته زی، نو آل طبیعت د دی د راتلونکي وخت لپاره دغه نه معلوم چې زما راتلونکي په څه باندې تیریږي، او زما څه شي جوړ شو، ما د دولس کال خواري وکړه یا دغه څه زیات خواري مکشلې، نو زما څه شي جوړ شو، اخر زه ولې کولې ته ولاړ شم؟
ډیره مننه. تاسو خپل نوم راته وښس.
زما نوم زبیح الله.
څه ستونزې دی دلته تاسو په سیمه کې؟
مور خو گنی سنز لرو شبنم صاحب بیخی دیری سنز لرو کم چیز مور تیم کرد دلی تقریبا زمان پلار و نکب ویل چیز مور تقریبا څلور سلویش پنځه سلویش کال اوس پر کې،
یعنی ستاسو زوکرم دلی سوی؟
زما زوکر دلی سوی ده، زما پلار داسې کشنی وی یعنی ده یو او اتو کال وو چې راغلی دلی.
ښه، یعنی ستا پلار هم په کوم عمر کې دلته؟
په کوم عمر کې دلی راغلی. نو څلور سلویش پنځه سلویش کال چې کېږي دا ډېر عمر دی تیریږي. د پاکستان د حکومت خو یا د یونیسف د نور موسسات لخوا څخه موږ هیڅ کوم دار کم بیچو یا کم د سولیت نه لري چې موږ ورس موږ لته یا مفت علاج وسی یا مفت دوا ورک کم د اوبو یو موږ ډیر غټ مشکل د اوبو سره لرو، د چولو د اوبو بالکل نهسته، برمه نهسته، بیا چم برمه یو وس مال دا چې په دغه
دلته چې کم د چولو برمه د دت خو بجلی نهسته، هغه په څه باندې چلیږي؟ کم چې د ادارو د خوادر کول سوی،
هغه د ادارو د خاص تقریبا موږ په ګرسر خاپ کې به زم دوا درې برمه نه لرو چې مخنی ادارو راکړي دي، هغه ډیر ځای ما پیر نه چې چا څنګه ولید، خو د دې کوم موټ خپل وه بیا څوک یا چې څوک یو کور به وصل لري، مثال خپل برمو یا هغه به په شمسان باندې چلی،
یعنی چې شخصي ولی هغه خپل همسایګان ته وړیا او باور کړی،
او مفتي یا وړیا
ځینې ځایونو په چاندا باندې دا سوي،
په چاندا باندې مثال لاس کم یو اته کور راو،
د ادارو د خوا داسې برمی نه
نن د ادارو د خوا څخه نه سک.
تاسو خپل نوم راته وښایس.
زما نوم معلم عبدالواسد، زه په سرخاب کې یم کې یو ښوونکی یم.
څه ستونزې دي په دې سیمه کې؟ تاسو کومې ستونزې دي چې تاسو ډېر ورسره مخامخ کېږي؟
دلته دا ستونزې شته چې بجلی نشته، ګیس نشته، او نالۍ نشته پخې، او روډونه خراب دي، دا مشکلات شته.
د دې سیمې خلک په کومو خواري مزدوري باندې بوختي؟ د خواري مزدوري چیرې کوي؟
دا خلک په کولا کې دي او په روزانو کې دي، اکثره په روزانو کې دي. په سرخاب کې هم کې د ننه کم کار نه دی کړی، نسته د کار شې دی وکی، اکثره وتلی په مسافرۍ کې، بیا را سپیڅوټینګ پیغه پیسې راوي د لې وخره، بیا بیا ولارس.
معلم محمد اسا سره مجلس کو، څه وینې په دې؟ ستاسو کم پندغاله چې دی په دې کې
کومی کومی ستونزې ډېرې زیاتې دي؟
مننه شبنم صاحب، زموږ سره دلته ډېرې زیات مشکلات شته. اول زموږ غټ مشکل همدا مشکل دا دی چې موږ د دې مشکلات ورو چې دا کم پی او آر کارډونه چې د یونیسیار د خاص موږ ته راکول شوي دي، پر دې کارډو باندې موږ ته دلته ډېرې ستونزې موجودې دي. مثلا د حکومت خوا اول فرض یې که موږ د ډرایونګ مسله ده چې کوم وخت کې تا سره ټرافیک سیستم کې حکومت درته ووایي چې کارډ راکه، نو کارډ خو یې کارډ قانوني طور دلته منل کېږي پی وار کارډ. او خو په هغه وخت کې زموږ د لیسنس غوښتنه کېږي، لیسنس موږ ته د پاکستان حکومت پر دې شي نه دی را جاري کړی، نو موږ د لایسنس مشکل لرو، لایسنس موږ سره نه وي. دوم، موږ پر دې خپلو کارډونو باندې که یو څوک غواړي حج له ولاړ شي، حج پاسپورټ نه پر جوړېږي، د بهر ملک ویزه او پاسپورټ نه پر جوړېږي، زموږ پر دغه اوسنیو کارډونو چې پی وار نومېږي یو انسیار راکړي دي. او بل، موږ د بینک اکاونټ نه سو پر جوړولای چې موږ د بینک اکاونټ پر جوړ کړو، یا د یو وخت یو چا سره د پیسو مطلب
کاروبار
وکړو، راکړه ورکړه وکړو، هغه موږ د دې ذریعه سره نه سو کولای. بله خبره دا ده، زموږ دغه کارډونه چې دي دغه سیاست نه لري لکه کوم چې په پاکستان کې شناختي کارډ لري. مثلا نور صوبو ته چې اوس موږ ځو، فرض کړه پنجاب صوبې ته چې ځو، هلته زموږ دغه ماجر کارډ باندې زموږ سفر موږ ته مشکل دی، ستونزه ده. هلته موږ ډیر خلک دي په تاڼو کې شپې تیرې کړي دي، پیسې راسه اخسر کیږي پر دې شی باندې چې ته ماجر یې پر دې نامه باندې، او حال دا چې زموږ سره ماجر کارډ هم یې.
د روغتیا په مت کې دلته تاسو ته روغتونونه د کول سوي؟
نه، دلته موږ ته هیڅ روغتونونه دی را کول سوي. دلته موږ په دې کېم کې نه روغتون لرو او نه که دوا لرو، نه ډاکټران مجاز ډاکټران لرو، نه
امبولانس سیستم لرو. کورنۍ غړو یا د دې ځې پنډغالي کم کډوال چې دا علاج مالجه یا درملنه چیرې کوي؟
دا موږ درملنه اکثره وخت ځو بازارونو ته، په ښارونو کې خپله درملنه کوو، هغه په پیسو کوو. موږ ته دلته نه سرکاري
دولتي روغتونونو کې نه درکول کېږي. دا
راکول کېږي، مطلب خو هلته ځینې وخت موږ داخله یو شی چې یا د شناخته کارډ په ذریعه کېږي، یا هغه سین کېږي، دستخط کېږي د شناخته کارډ په ذریعه، نو هغه شی خو موږ نه لرو. نو موږ مجبور یو چې هغه شی به موږ په سیول دغه کې په شخصي هسپتالونو کې به موږ خپل علاج کوو.
کومې ادارې چې ستاسو لپاره کار کوي، نو آیا دغه ستونزې تاسو د هغوی مخې ته نه دی ایښي؟
بلې، دا ستونزې موږ د هغوی مخې ته ایښي دي، خو هغوی زموږ سره په دې شي کې همکاري نه ده کړې. او هغه همکاري چې کېږي دلته څه کارونه ستا شبنم صاحب، رښتیا هم دلته دا یو څه مشکل زموږ دا ستا څه مخصوص کسان په دې کېم کې، یو څه مخصوص کسان که د یونیسیار سره کښېني، هم دغه مخصوص کسان کښېني، دغه مخصوصو کسانو ته که یو څه هم راسي، یو شی یو مرسته راسي، یو همکاري راسي، وګړو ته نه رسېږي، حق و حقدار ته نه رسېږي.
ډېره مننه قدرمنو، تاسو د سرخاب پندخالی د کډوالو مجلسونه واریدل. اوس یو وړه دما خلو، په دما کې به تاسو یو سندره واورئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
کدرمنو د وجری خبرونه په دې برخه کې راځو د پښند سرانانو د نیو افغان کډوال وسیدونکو سره د غوی پر ستونزو باندې خبرې کو. لومړی تاسو خپل نوم راته وښیاست.
محمد صابر زما نوم دی.
صابر صاحب څو وخت کېږي چې دلته راغلی؟
تقریبا څلوېښت کال زیاتو کم کېږي چې موږ دې کیمپ ته راغلي یو. په دې پاکستان کې موږ اوسېږو.
څه دې ولیدل په دې څلوېښت کال عمر چې دی هغه څنګه در باندې؟
موږ خو نو داسې په هغه حال کې موږ زه خپله ډېر کوچنی وم چې مثال موږ راواوښتلو.
څو عمر به وستا وخت؟
یاره تقریبا دا څوارلس دولس دغسې کلو به وم چې موږ زه پاکستان ته راواوښتلم. نو دلته پر موږ د خواري مو کولې. مثال نور خو نو موږ هغه جایداد نه درلودی. موږ مالونه وو د غمو ګرد تر شا مو هغه د پاته سوم کمار شي درلودی هغه مو شاته پاتو. نو بیا په دې مزوري کې اخته وو تر ننه پورې. لکه نن چې زموږ بچیان په دا مزوري کې اخته دي موږ هم په دا مزوري کې تر ننه مزوري خو نو بټۍ کې کار کوي په کراچۍ کې کار کوي روزانی کوي. نو بس په دغه کې سره
کراچۍ ته تللی دي هغوی خو به د کوم ستونز سره نه مخامخ کېږي؟
داسې وخت اوس ستا چې دا مخکې ژغ اوازه سوه چې دا لوکانې سره تنګوله خپل پر دا کاټو باندې هم بیا اوس بیا پیل هم بیا قرار سو. اوس بیا اوازې دي چې په دا آب چوکۍ ورته وایي په دې کې دا زموږ لوکان تنګیي شوکۍ دا خپل کاټونه ورسره یې لا تنګیي دا پیوار کاټ. او چې هغه کاټ نه لري هغه خو موږ ګیله نه کوو چې دا بیا دغه سړی راغلی په پاکستان کې چې ژوند تېری هغه خو نو خامخا یو تپوس به ځینې کېږي. موږ دغه ارزو ده چې موږ کوم ثبوت چې لرو باید پر دې موږ تنګ نه شو.
یعنې پیوار کاټ
چې موږ دا پیوار کاټ لرو باید موږ پر دې تنګ نه شو. ولې دا خو موږ د بنګمینال موږ ته انحصار راکړی دی. دولتونه په خبر دی. مثال پاکستان حکومت په خبر دی. دا ټوله نړۍ په خبره ده چې دا ورکړی دی دا کاټونه. باید موږ الوکان زموږ خلک په دې تنګ نه شي چې دا پیوار کاټ لري.
زما نوم محمد نوروز.
نوروز اکا ژوند څنګه تیریږي په دې پندغال کې؟
په دې پندغال کې ژوند تیریږي نو چې ژوند خو ډېر سره دغه مشکلاتو سره مخامخ یو. اوس
کوم مشکلاتونه دي؟ کوم ستونزې؟
مشکلاتونه دا چې اولن سیات اولا د وبو دي موږ وبنه لرو
په پندغال کې. وبنه
د چشلو وبنه لرو. چشلو وبنه لرو. بجلی نه لرو. گیس نه لرو. روډ خو ما دې ته پرالي تا ولیدل چې په ستحال دی. نو زموږ دغه ستړی ژوند دی. نو
د کورنۍ ګزاره دې څنګه روانه
ده؟ ګرته د مزدوري د لارې پیدا کوم. د روزانې د لارې پیدا کوم.
بچان دې روزانې
کوي؟ روزانې
چیرې لګیا دي؟ په کوم سیمه
کې؟ اوس نو چمن دې دي په دغه پښین کې کوي. کوټ دې دي.
کم کم کارونه کوي؟
مزه روزانې کار کوي. هر څه چې ور ما سره سو بره دغه کوي کار. هر کوم چې روزانې دې چې سره راغلی ودرې دي چې ورځ ما نن کار دي. د ورځې کار دي روزانې. بس دې ورسره دایې نه ګوري کده خټو کاری کده پوخ کاری که کوم کودایي. بس پخ نه پر کې وچی کوي.
ډېر مننه. ته ظاهر پښتون لور ته راځو لاغوي سره مجلس کو. کوم ستونزې دې دلته تاسو ته؟
موږ خو یو خو دی دی چې دا کډوالي خپل ستونز ده. دا لفظ جوړ د ستونز څخه دی. په دې کې کوم دی د زمر د کډوالو د فار د ژوند سہولیات نسته. نه گیسته نه بجلیسته نه د وبو سہولیات سته او نه دلته د روختیا د فار کوم مرکز موږ لرو.
د کډوالو تیر نصاب چې وغه پښتو او په فارسی ژبه اوس په اردو ژبه سعودي او په انګریزي ژبه سعودي. نو آیا دغه کوم مشکلات یا کوم ستونزې پیدا کړې دي تاسو ته؟
خبره خدای دې دا خو تیر د اشرف غنی حکومت د ماجرو کوم وزیر چې بلخي او یونیسیار حکومت پاکستان درې جانبه دا پریکړه وکړه. نو دا هغه کسان چې کومه دا پریکړه کړې هغه باید د دې سوچ او فکر کړی وای. او دا خو زموږ در وس بار خبره ده کنه، او موږ خو کفاره ژبه کې موږ ته زده کړه راکړي سي زده کړه زده کړه نه، خو زموږ د مستقبل سوچ هم باید سنجول سوی. زما مستقبل دا دی، زه آیا په ایست افغان کډوال دلته به پاتېږم که افغان کډوال پاتېږم او سبا زه خپل وطن ته ځم، ما ته د دې زده کړو یا د دې خپل ژبه یېرول ما ته ګټه څه وسو؟
اردو ژبه د لوست ضرورت نشته،
لوست ضرورت نشته. او که چیرې زموږ مستقبل د سویچ مقصد دلته نیشنلټي ورکول کیږي خو بیا سید، او که خبره د دې وي چې مقصد ژبه زده کول دا خو یو کمال دی کنه، باید موږ اردو هم زده کړو، انګلیزي هم باید زده کړو. خبره دا ده چې نظام بدل، نصاب بدلیږي، باید ټول نظام بدل شوی.
هغه څنګه؟
هغه دشت دی، ته ماته کاغذ دی بدل کړي، ماته هغه سهولیت خو نوم راکړه. زما د ټیچر یا د استاد سالری څو ده، تنخوا څو ده، او د لوکل د څو ده. د لوکل په سکول کې کوم امتیازات شته د زده کوونکو د پاره، کوم درسي مواد شي یا ماده ماته کوم شي دي؟ بس صرف یوازې کتاب بدل سوی. کتاب خو دا کوم میتر میتر چې دي یا میتودونه چې کوم دي، دا خو زما زده و. دوی موږ ته په دې اړوند باندې ټریننګ راکوي. ټریننګ ته ماته په لینگویج کې راکه، ماته یو دم پوسولې دا کرکولم چې چینسلو دا باید سټپ بای سټپ سوی وای، ځنه پر ځنه سوی. دوی یو دم اوس پر روان کال کې در دولسم ټولګی پر رسید. دا پر استاد باندې ډیر پریشر دی چې خپل استاد په پښتو باندې تعلیم کړي، هغه من اردو انګلیش څنګه ورته چې هغه سبجیکټ په اردو یا په انګلیش.
خوش او کم هم دغامی ولسته زما خوخ دے، تا تنور کسی سکوی خوبست زما فخ دے ما خامد خمار بندی او کست زما فخ دے تنور کسی سکوی خوبست زما فخ دے تنور کسی سکوی خوبست زما فخ دے
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
کدرمنو تاسو د سرانانو او سرخه پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل او اوس د دوی ستونزې د دوی سره اړوند چارواکو مخ ترجدو اوس د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکونکو ادارې یو ان ایچ سی آر سره تړلې د سوسایټي په نوم سازمان د بلوچستان یو منتظم داود خان سره خبرې کوو. یاد سازمان د کډوالو زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. داود صاحب کداره ته وایست چې ستاسو سازمان د کډوالو د ماشومانو د زده کړو لپاره څومره کار کړی دی؟
موږ خو دا کال چې دا کال کې موږ د دوی لپاره ډیر کارونه وکړو. کارونه چې کومو موږ ودی ته څلور څلوېشت آر سی سی کمرې ور جوړې کې پاغه کې دا دی چې کلاس روم چې ډیر غټ
دا یوازې په
بلوچستان په ګور سکول کې په سرخاب کې مشکل دي چې ضرورت تو کله په دا سکول کې چې دی موږ درې کمرې ور جوړې کې
یعنی کوم سکولونه یا شونځي چې د دې ودانۍ می زیات کړي
چې نصاب بدل سو چې د ټیچر چې لیازه د خپل کلاس اخلي او شاګر سر په اردو باندې خبرې وي
یعنی کدا کم لوست چې ماشمان ته یاد کوونکې ته په پښتو یا فارسی ورکول کېږي اوس په اردو ورکول
کېږي اوس په اردو باندې ورته ویل کېږي نو الحمدلله دا ټیم چې موږ د دې سکول هر استاد چې ته و پښتې په اردو کې د خپل بالکل تعارف درته کوي
د دې لپاره تاسو هغه ته ټریننګ ورکړئ
مختلف ټریننګز موږ ورکړي دي یعنی څلور ټریننګ موږ ورکړي دي د دوی لپاره موږ لس لایبرریانی چې کم په هر ریفیوجی ویلج کې چې غټ سکول یا ای سکول موږ ورته وایو موږ په حساب کې یعنی کم سکول چې تر بوله سمي واغه ته موږ یو ساينس لیبر کړی دی
موږ ولې د سرخه په ډغالي ته ملاړو هلته ځینې معلمانو سره موږ ولې د هغه ویل چې زموږ مهاش سي دی هغه ډیر کم دی
ماش دا سي دی چې کم یونیسر چې ماش زیاتې هغه هر درې کال بعد خپل یو مارکیټ سروې کوي بیا یو اسسمنت کوي بیا د دې کم د سر چې کار کوي امپلیمنټینګ پارټنر سي دی داغه او د خپل د افیس کم ایمپلای دی داغه سات سات بیا د ریفیوجی سکولانو چې کوم عالمان دي د بیا دغه یو 10 یا 20% انکریزینګ کی نو دا یو دا کال کې چې 10% دوی ایمرجنسی بیس باندې 10% سیلری زیاته کړل
ډیر مننه کدرمنو تاسو زموږ په نننۍ وجره خبرونه کې د پښین د سرخاب او سرانانو پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل ل دې سره زموږ د خبرونه وخت پای ته رسی سمت شبنم تاسو له درنه حضور اجازه غواړي په دوه حکومت ساتي شاد اوسئ
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم